کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی. دواړو مشرانو پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. همدارز به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څرګندونې واوري چې وایي په دې هېواد کې له پرون راهیسې د کرونا ویروس 50 نورې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفیر لاستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي چې طالبان دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 2 شپږ ویشت ته ورسید، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس وبا په وړاندې د مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان دې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبري بیان کې راغلي چې ولسمشر ترامپ او شیخ تمیم په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو د اهمیت په اړه د نظر توافق ښکاره کړ. د بیان له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د خبرو اترو د دوام پر اهمیت هم موافقه وکړه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړی چې لمخې طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې تاوتریخوالی کموي، څو بل اخره بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي. له طالبانو سره هم ژمنه شوې چې په خپل وعده ودرېږي تر 15,000 بندیان به د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي، او هغوی د هم په بدل کې 1,000 افغان حکومتي بندیان خوشي کړي. په طالبانو باندې داسې وخت د امریکا ولسمشر او د قطر امیر د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د ډلې په ټولو ولایتونو کې خپل بریدونه جاری ساتلي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 14 نور وسلوال طالبان وژلي دي. د خبره د فاریاب د امنیه قمندانې ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري درلوده. د فاریاب د امنیه قمندانې ویاند ښاغلي یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. که څه هم د فاریاب امنیه قمندانې په دې نښتو کې ملکیانو ته د زیان اوښتلو خبر ونه کړه، خو د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي راډیو ته په قیصار کې د نننیو نښتو له امله د ټپي شوي ماشومانو عکسونه استولي او ویلي دي چې 4 ماشومان، 2 میرمنې او یو سپینګیری کس ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 2 شپږ ویشت ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. هغه وویل له دې ډلې 111 کسان بیرته روغ شوي، خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د عامې روغتیا وزیر همداراز په دغه کانفرنس کې د چین د تازه طبي مرستو یادونه هم وکړه.
د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې موږ ته دا دوم ځل ده چې دوی هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد بخور ده او ضروری ده دوی موږ سره کومک کړی. نن هم در حدود 7.2 تن کومک ده چې په دې کې پروټیکټیو ګاون ده، په دې کې ډایګنوسټیک ټیسټ ده، په دې کې 95 ماسک ده.
دا مرستې داسې وخت ورکړل شوې چې په ځینو ولایتونو لکه بلخ، هرات او کندهار کې د کرونا ویروس د تشخیصي بستو د خلاصېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ښارونه قرنطین کړي او وایي چې ګرزبندیز به هم په جدي توګه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې او د سیمې پر امنیتي مسلو خبرې کړي. د اپریل په 2 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس وایرس او د دې وایرس لوجه پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه مانی وای ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغیز کمولو لپاره به په همغږي د وایرس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. سپینه مانی همدارس په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا او پاکستان حکومتي مشرانو پر سیمه ایز امنیت او دوه اړخیز موضوعاتو هم خبرې وکړي، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. اخوا د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې زیاته شوی چې عمران خان ډونالد ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د 10,000 بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی. چارواکو ویلي پلازمینې تاشکند ته نږدې د دې روغتون د لومړۍ برخې چارې بشپړې شوې او تمه ده د مې میاشتې په سر کې پرانیزي. د دغه روغتون د انجینري چارو مسؤول شاهرخ ستاروف ویلي دا کمپلکس په کور دننه په کرونا ویروس د اخته خلکو د درملنې او هم د هغو کسانو د استوګن کولو لپاره جوړیږي چې له بهر راستنیږي. ستاروف ویلي د کمپلکس پاتې برخه د مې په میاشت کې جوړیږي. په ازبکستان کې تر دې دمه 1,114 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 2 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن د ویډیو کانفرنس لارې د کرونا ویروس له امله احتمالي اقتصادي ناورین ته د ګډ مالی ځواب په اړه بحث کوي. د اروپایي مشرانو څخه تمه کیږي چې د دې ټولنې د اجرایي مشرتابه اروپایي کمیسیون څخه د کافي بودیجې غوښتنه وکړي چې وکولی شي له اغیزمنو برخو سره مرسته وکړي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل ویلي دا وړاندیز کوي چې کمیسیون دې اړتیاوې وڅېړي څو شته ننګونو ته مناسب ځواب وویل شي. اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس له لاسه سخت ځپل شوي دي. هسپانیا، ایټالیا او فرانس په کرونا ویروس د اخته او مړو کسانو د شمیر لپاره په ګرده نړۍ کې په 5 لومړیو هیوادونو کې دي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 2,689,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څخه باندې 1,03,000 کسان مړه شوي او د هغو کسانو چې درملنې شوي شمیر 2,22,000 اوړي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. سپینمړی وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د وضعیت په اړه په ټلیفون خبرو کې د طالبانو لخوا د تشدد پر کمولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 50 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې.
په افغانستان کې پرون 50 واقعي نوې ثبت شوې چې جمع ټوټل 2,268 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوی دی.
د افغانستان په مرکزی او سوهل لویدیز زون کې د افغانستان میشتي ټولنه وایي چې د دې زون خلک لا هم د کورونا پر وړاندې جدي چلند نه کوي. د دې ټولنې مشر سمیع الله صدیق وایي
اکثرا د موږ له ځاکرانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسي او غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چیرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي، خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
کورونا ویروس پر امیدوارو ښځو ته اغیز لري. د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې له افغان ډاکټرې محبوبه حسن سره مرکه هم باندې اړه اوریدلی. سید دغرس په دوهمه نیمه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، یونیسف او کور کلی. ورزو د خبرونه د سرموزو ته سپینه مړی وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د اپریل په 28مه له قطري چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت غږېدلی دی. په دې خبرو کې ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی پر دې چې وسلوال طالبان باید په افغانستان کې تشدد کم کړي ټینګار کړی دی. د قطر د امیر او د ولسمشر ټرمپ د خبرو جزئیات د فرشته جلسې پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ویلي چې دا ضروری ده چې وسوال طالبان په افغانستان کې تشدد کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې وخت کې د قطر له امیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي چې د نړۍ مسلمانان د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو لپاره تیاری نیسي. په افغانستان کې خلک په مکرر ډول د اوربند غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې د خبرو د پایل لپاره د تشدد د کمیدو موافقه عملي سي. هغوی همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بندیانو د تبادلې بهیر هم باید جاری وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامې کې ویل سوي چې د قطر امیر او ډونالد ټرمپ ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقه پر اساس د مارچ په 10 نیټه باید په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ خبري پیل شوی وای چې بین الافغاني خبري هم مرتویل کیږي. په افغانستان کې د تشدد کمیدل او د بندیانو تبادله هغه دوه اساسي مسلې دي چې د فبروري له میاشتې راهیسې بحث ورباندې کیږي. پر دې مسلو روان جنجال په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل ته هم خنډ پیش کړی دی. د بیلګې په ډول د رویټرز خبری آژانس نن یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په یوه شواروز کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې زیات شمېر کسان وژل سوي دي. د رویټرز په وینا په داسې وخت کې دا تجدد روان دی چې د امریکا متحده ایالات د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې کوي. وسلوالو طالبانو په مسی عینک کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته په حمله کې پرون ماښام 8 تنه د امنیتي ځواکونو وژلي دي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه صفه وازی اوریدلای سي. د دې خبرونه ډیره برخه د کورونا وایروس لکه بلابلو اغیز او بلابل راپورونه ته څنګه رسېږي د ورزو په سر کې د افغانستان د روغتیا وزارت تازه څرګندونه ده. ل کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف ل افغانستان سره د چین دوه هم مرسته وسو. د مرستې داس مال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو شمیر څه د پاسه 1200 ته ورسید. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن رسنیو ته یو خبري غونډه کې وویل چې د چین هیواد له دې مرستو څخه به د کورونا وایروس ناروغانو درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي. دیو نادر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1226 ته ورسید. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 1320 ساتونو کې د کووید 19 ناروغي 50 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره د چین هیواد د افغانستان امنیت روغتیا وزارت سره د دوهم ځل لپاره د کووید 19 یا کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د 2.2 ټنه روغتیایي وسایل مرسته وکړه. د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چین هیواد له تازه مرستو د مننې ترڅنګ وویل چې دا روغتیایي وسایل به وکولای شي تر یو حده د کورونا وایروس سره د مبارزې برخه کې مرسته وکړي.
په افغانستان کې پرون 500 واقعي نوې ثبت شوی چې جمعن ټوټل 1226 واقعي ټول افغانستان کې تر اوسه وایرس ثبت شوی ده. تلویق فوتي واقعي لرو. زمن منندوی ما د دوی د چاینا د خلکو نه او د چاینا د ګورمنټ نه چې موږ ته دا دوهم ځل ده دوی هغه ماتیریال هغه شی چې د کرونا د وایرس د مبارزې لپاره په درد خورده او ضروري ده دوی موږ سره
چین هیواد په نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته ډیری هیوادونو سره د دې وایروس مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره مرسته کړې. د چین هیواد د مرستو په حق له تیر میاشه و امریکایي سناتور بین ساس ویلو چې چین دا کار ځان ته د تبلیغاتو لپاره کوي. افغانستان کې تر دې دمه د کرونا وایروس لامل سلويخت نمړه او 120 بیرته روغ شوې دي. تیر ورځ یعنی چهارشنبه افغان حکومت هم د کرونا وایروس سره د مبارزې طرحه له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړې ده. افغان حکومت نړیوال ټولنې او مرستندوی سازمانونو د مرستې غوښتنه کړې. همدارس د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کرونا وایروس په اړه خبري غونډه کې ویلي چې تر دې دمه کابل ولایت کې یوازې 412 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې 14 یې مړه شوي دي. ښاغلی یعقوبی وویل چې کابل ولایت ته کرونا وایروس سره د مبارزې برخه کې 10 میلیونه ځانګړي شوي بودیجې څخه تر دې دمه 15 میلیونه مصرف شوي ده. د ښاغلی یعقوبی په وینا په دې پیسو یې د کابل ولایت بیلابیل ولسوالیو کې د کرونا وایروس تشخیصی کلینیکونه جوړ کړی دی. د کابل ولی محمد یعقوب حیدری وویل
د کابل عام روغتیا ریاست لپاره 10 میلیونه افغانۍ ځانګړ شوې وي چې له دې ډلې 15 میلیونه د کابل ښار کلینیکونو د چمتو کولو په برخه کې کارول شوې دي. د کرونا وایرس د ناروغانو او مشکوکو کسانو لپاره تر دې دمه د دارلمان ماڼۍ 200 بستر افغان جاپان روغتون او زر نور بستر چمتو لرو.
په افغانستان کې 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس 103 پیته مشکوکي پیخي ارزول شوی چې اواز 50 پیخي مثبت وي. په مثبت پیخو کې 21 هرات 15 کندوز 15 کابل 3 لوګر 2 پنشیر 1 تخار او 1 بل هم جوزجان کې ثبت شوی ده.
به هم د کرونا وایروس د افغانستان په مرکزی او سوهل ویدیز زون کې د افغاني سره میشتې ټولنه وایي چې د دې زون خلک له هم د کورونا وایروس په وړاندې جدي چلند نه کوي. دوی خبرداري ورکوي چې که خلک دا وایروس بابیزه وګڼي نو لیرې نه ده چې په یادو ولایتونو کې انساني ناورین رامنځته سي. حبیب الله تاثیر په دې اړه راپور کوي.
دا مرکزی سوهل ویدیز زون خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او میدان وردګ اوسیدونکو ته د افغاني سری میاشتې ټولنې خبرداري. د دې ټولنې چارواکي وایي که د یاد ولایتونو خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي نو ښایي په دې ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله انساني ناورین رامنځته سي. په مرکزی سوهل ویدیز زون کې د افغاني سری میاشتې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثرا د موږ رضاکارانو او کارمندانو ته وایي چې دا هسې یوه غوغا ده او دا کومه جدي خبره نه ده. د موږ له نظره که چېرته ولسونه او عام خلک دغه موضوع جدي ونه نیسي، خدای نه خواسته ناورین به رامنځته کړي.
دی وایي په یادو ولایتونو کې اوس د میکروب ضد دوا د شیندلو تر څنګ خلکو ته د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکول هم پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د یاد زون زیات ولایتونه د کورونا وایروس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف کرنتین سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغه زون کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس 450 مثبتې پیښې ثبت سوي دي چې 10 تنه یې بېرته روغ سوي او 3 تنه ورڅخه مړه سوي دي. دغه شمېره په غزنی کې 14، پکتیا کې 6، په لوګر کې 14، په میدان وردګو کې 2، په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه سفت سویه ده چې په غزنی کې 3 کسان ورڅخه روغ سوي، 2 یې وژلی او په لوګر کې بیا 4 روغ سوي او 1 تن یې وژلی دی. د افغاني سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي که اړتیا پیدا سي نو دوی به په روان وضعیت کې له مصیبت ځپلو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم پیل کړي. په ورته وخت کې د دې ولایتونو مدني فعالان وایي یوازې د خلکو په قرنطین کولو کار نه کیږي، حکومت باید له غریبو خلکو سره مرستې هم وکړي. لا دیر دلی احسان الله کریمی ازادی رادیو ته وویل.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې ډیری خلکو سره کومکونه کوي، همدارنګ اوس د کورونا وایرس راغلی نو ډیری وخت په ښار کې دوی موږ وینو چې دوی دوا پاشي، نو له نورو ټولنو څخه مو غوښتنه ده اوس په ښار قرنطین د خلک له ستونزو سره مخ دي، ډیر بد حالت په موږ راغلی. دغه یې وخت چې دوی له خلکو سره کومکونه وکړي، همدارنګه د بېوزله خلکو او هغه نادارو خلکو لاسنیوی دوی وکړي.
د مرکزی سوهل ویدیز زون د شپږو ولایتونو ترمنځ لویې لارې د کورونا وایروس له امله د خلکو پر مخ ځینې وخت تړلی او ځینې وخت خلاصېږي. اوسیدونکي ډیری وخت په جګړو کې ژوند کوي، زیات خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي او د دوو لاسونو په مزدورۍ بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
افغان ډاکټر محبوبه حسن د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیدوارو ښځو د کورونا د اغیز په اړه څېړنې کوي. دا د لندن په دغه مهم روغتون کې ډاکټرانو ته اونیز او میاشتني روزنیز او څېړنیز کنفرانسونه ترتیبوي او د انتاني ناروغیو د مخنیوي او درملنې د کمیټې غړیتوب لري. ډاکټر محبوبه وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی، بېلابېل درملونه ازمایښت کېږي. اسمت سروان له نوموړي سره مرکه کړې په ګډه به یې واورو.
د کورونا ویروس یا COVID-19 ناروغۍ لپاره په نړۍ کې تقریبا په څه د پاسه اویاو واکسینونو کار روان دی په ګڼ شمېرو هیوادونو کې. د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورډ او بل د امپیریل کالج لندن واکسینونه دي. د آکسفورډ واکسین به نن یعنی د پنجشنبې ورځ چې د اپریل د 20مې نېټې سره سمون خوري، د لومړي ځل لپاره په تقریبا څه د پاسه 1500 انسانانو ازمویل پیل کړي. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوې ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. کورونا ویروس د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوم واکسین چې په انسانانو باندې ازمویل شوی دی تر اوسه پورې، هغه د مدرنا کمپنی لخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. دا واکسین د مارچ د میاشتې په 11 تاریخ د لومړي ځل لپاره په 45 کسانو باندې وازمویل شو، خو پایله یې تر اوسه په لوړه کچه نه ده ثابته شوې.
آیا د دوا یا درملو د جوړېدو امکان شته او که د واکسین په شان په دې هم کار کیشي؟
بله، د کرونا د ناروغۍ د دوا یا درملو د جوړېدو په برخه کې هم ډېر کار او څېړنې روانې دي. او یو له دې جملې څخه یو څه دی، ریمدیسیویر ورته وایي، یو ویروس ضد یا انټي وایرل دوا ده چې تر اوسه یوازې په حیواناتو باندې ازمویل شوې ده او د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده. د دې درمل څېړنه دومره اوچته نه ده چې ډاکټران په ډاډه وکولی شي ناروغانو ته توصیه کړي. نور ډیری د اوچت معیار څېړنې هم روانې دي او پایلو ته مو د امید سترګې نیولې دي. د همدې ډلې انټي وایرل یا د ویروس ضد دواګانې یو دوه نورې هم دي، سه نومې ده لپټونوویر او روتنوویر. دا دوه نورې درملې دي د ویروس ضد چې تر دې دمه د څېړنې په لومړیو مرحلو کې دي. په یو تازه څېړنه کې د کلوروکین سي هغه د ملاریا ضد درمل ده او یو بل انټي بایوټیک سي ازیترومایسین نومیږي، هغه هم د کورونا یا د کووید 19 د ناروغۍ د تداوي لپاره کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې.
حضرت ملک کوم درملو یا طریقو د کورونا د درملنې لپاره کار اخیستل کیږي؟
په اوسني شرایطو کې ډیر تمرکز د ناروغۍ په مخنیوي باندې دی. یو بل ډیره په زړه پورې او اسانه وقایوي تداوي د کنوالسنت پلازما درملنه ده. دا پلازما د هغه داسې د یو ناروغ شوي ناروغ وینه یا پلازما سي انټي باډي پکې کافي مقدار کې موجود وي، د یو ناروغ سي شدید اراض لري یا ناروغي شدید وي هغه ته ورکول کیږي، البته د وینې له لارې. په دې توګه د ناروغ بدن کې د ویروس د زیاتېدو مخه نیول کیږي او دا انټي بوډیز د دفاعي سیستم فعال کوي.
په بریتانیا کې افغان ډاکټره محبوبه حسن و.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو، د کرونا ویروس د خورېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه خبرداري هم درته لرو. په دې راپور به وروسته وایي، خو ترغه د مخه د نړۍ څکم 2 میلیارد مسلمانان سش کال په داسې حال کې روژه ته چمتووالی نیسي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوی او په ګڼو هیوادونو کې په غونډو او راټولېدونکو بندیز لګېدلې دي. په اسلامي هیوادونو کې هم له مراکش تر افغانستان او اندونیزیا چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره په ټوله نیزو چارو محدودیتونه لګولې، خو په جمعهتون او سپیشل ځایونو کې د عقیدتمندو درټولېدو د مخنیوي لپاره کپې یو شمیر هیوادونو کې سخت بندیزونه لګیدلې. په ځینو نورو کې بیا چارواکي نه دي توانېدلې چې په جمعهتونو کې د لمانځه او نورو دینی مراسمو لپاره د خلکو د راټولېدو مخه ونیسي. اجمل ان پرې تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا مهال تر 2.5 میلیونو زیات کسان په کرونا وایروس اخته دي او په تیرو څو میاشتو کې له کبله 133,000 کسان مړه شوي، دا وایروس لا هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې چې د کرونا وایروس له کبله په غونډو او راټولېدو بندیزونه لګیدلي او د جماعت د لمونځونو لپاره جماعتونه تړلي، د روژې په میاشت کې د پیړیو هغه مذهبي مراسم هم اغیزمن کړي چې پکې د تراوی او روژه ماتي لپاره مسلمانان په کورونو یا جماعتونو کې راټولېږي. په نورو کلونو کې د روژې په میاشت کې له دې کبله چې خلک د روژه ماتي لپاره بیلابیل خوراکي او د څښاک توکي اخلي بازارونه غوړېږي، خو سږ کال کرونا وایروس کاروبارونه هم اغیزمن کړي. د کرونا وایروس له کبله محدودیتونو د خیر ښېګڼې پر هغو چارو هم اغیز کړی چې په دې میاشت کې نور خلک بېوزلو ته خواړه ورکوي، خو ځینو اسلامي هیوادونو د بېوزلو کسانو سره د خوړو د مرستې او لاسنیوي لپاره نوې لارې جوړې کړې. د سعودي عربستان، ترکیه او مصر په شمول یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه تړلي او د دې ځای مخکښ خودینی عالمانو له خلکو غوښتي چې کورونو کې دې لمونځونه وکړي. ځینو جماعتونو د ویډیو له لارې خلکو سره د تراویل لمونځونه او خطبو د شریکولو لاره سنجولې. په سعودي عربستان کې چارواکو دوو سپیڅلو ښارونو مکې او مدینې ته سفرونه ځنډولي او په دې هیواد کې جمعتونه په بشپړه توګه تړلي. د سعودي سترو دیني عالمانو له خلکو غوښتي چې په روژه کې په کورونو کې تراوی او نور لمونځونه وکړي. په عربي متحده اماراتو کې هم دیني عالمانو فتوا ورکړي او له خلکو یې غوښتي چې د تراوی لمونځ په کورونو کې ادا کړي. په عین حال کې په لبنان، عراق، سوریه او مصر کې چارواکو د روژه ماتي پر مهال ګرځبندیز نرم کړی خو جمعتونه او زیارتونه دغلته لا هم تړلي. په ایران کې چې کرونا وایرس ډیر ځپلې چارواکو جمعتونه او زیارتونه تړلي. په یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه پاکستان کې بیا سخت دریځو ملایانو له خلکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې د جمعتونو ته د تراوی او نورو لمونځونو لپاره ورشي. د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې پاکستاني حکومت دغلته د روژې میاشتې په درشل کې جمعتونو کې د لمانځه لپاره پر راټولېدو محدودیتونه سس کړي، خو پاکستانی ډاکټرانو پر حکومت او دینی عالمانو ټینګار کړی چې په روژه کې په جمعتونو کې راټولېدو ته د اجازه ورکولو پر پریکړه دې بیا غور وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې په ګڼ شمېر کې د خلکو راټولېدل به په خلکو کې په چټکۍ د کرونا وایرس د داسې څپې د خپرېدو سبب شي چې د دې هیواد کمزورې روغتیایي سیستم به ورسره د مقابلې توان ونه لري.
او بیا هم د کرونا وایرس پر موضوع تم کې جو، په نړۍ کې د کرونا وایرس لا هم په خپرېدو دی. تر نن پنجشنبه پورې په نړۍ کې تر 2,650,000 ډېر کسان په دې وایرس اخته شوي دي او تر 1,800,000 ډېر ورڅخه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس خبرداری ورکړ چې دا وایرس اوس د نړۍ هغو برخو ته هم خپرېږي چې تر دې مهاله خوندي ګڼل کېدې. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس اتهانوم گیبریسوس وایي اکثره هیوادونه د کرونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو په لومړیو پړاوونو کې دي او په ځینو سیمو کې دا وایرس بیا په خپرېدو دی. د په عین حال کې هیله وشوه چې امریکا به د روغتیا له نړیوالې ادارې سره د خپلو مرستو د درولو پریکړه بیرته واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس چې د ویډیو کانفرنس له لارې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل:
Make no mistake. We have a long way to go. This virus will be
مچیر وسې موش باید اوشت مثلا وکړو. دا وایرس په ډېر موده زموږ سره پاتې شي. ډاکټر تیدروس زیاته کړه د افریقا په ځینو هیوادونو او همدارس منځنۍ او جنوبي امریکا کې د کرونا وایرس په چټک خپرېږي چې د اندېښنې وړ ده. د نړیوالو الوتنو د ژر لغوه کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل باید په دې برخه کې له دقته کار واخیستل شي. له بلې خوا د روغتیا د نړیوالې ادارې یوه بل چارواکي ډاکټر مارک راین هم د هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په وړاندې خبرداری ورکړ. خو د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس ډاکټر تیدروس وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونه به له دې ادارې سره خپلې مرستې بیا پیل کړي، ځکه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې مرستې په درسته نړۍ کې د انسانانو د ژوند لپاره خورا مهمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حمل په شپږویشتمه نیټه وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران سره په مبارزه کې د پاتې راتلو په خاطر د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې سره خپلې مرستې دروي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې دا نړیواله اداره د خپلې اصلي دندې په ترسره کولو کې ناکامه شوې ده. ټرمپ دې ادارې تور پورې کړ چې د کرونا د خپرېدا په مرکز یعنی د چین په ووهان ښار کې له حقیقته خلک خبر نه کړل.
ستاسو له پیغامونو
من جون بشر دوستم د میدان وردګ ولایت د بنچک ولسوالۍ د ګوډه د پیوند کلی. د کرونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړی، د هرې ورځې په تېرېدو سره په لسهاوو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنان د ګران هېواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو، نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هېواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند د ولایت د شتم سیستم چې دا دنیا ټول په کرنچین دی یا د ښارونو کرنچین کړي دي. تاسو مسلمانانه خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولی. څنګه چې په دا کرایې پریږدي په دغه وخت د کرنچین د ښارونو یا د دکانونو بندي یا کاروبار بندي، د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وواچي او رئیس جمهوران هم دا حق لري چې په دا باره کې فورمه کول سره وکړي د مسلمانانو سره او یا دا اعلان وکړي.
نو د پرا د ولایت پر اروت د ول سوالی څخه زنګ ستوم دغه بندیان چې دي یا د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوی مرکی په دغه کندهار کې چې دی ستاسو د موږ منطقي څخه بندیان ستاسو پرایا پر معمولی شی باندې سر نیول دي خو خیر اما دا چې وګورئ چې خوران وای موږ د ملاقاتي خدای را خو بند دي او د اخر حکومت هم مشته نه هیڅ شی نه دی معنی معمولی شی او تاسو د پیسې چې د ملاقاتيان چې دغه د کیسه باندې لا ستاسو د سکور په لاس کې دی یو رګل په دې اغه هم زنګونه وای نه درېشتي اغه ښه په راته وګورئ موږ دا غوښته چې د ولر مقام څخه چې دا امپندان ته ډیره ښه توجه وکړي چې لکه اول خو یې لکه دوه مې لکه درې چې مې لکه دا خط او مصب ورکې ګوره السلام علیکم دا ما پیغام تواسه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه ما ازادي رادیو ته راستولې و په کابل کې 4:10 سو یو ځل بیا له صفی الله ستانکسي څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ویلي طالبان د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو نن سهار د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او 14 نور وسلوال طالبان وژلي دي. دا خبره د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې وکړه. هغه وویل افغان پوځیانو د قیصار ولسوالۍ د تصفیې لپاره عملیات کړي چې هوایي ځواکونه هم ورسره همکاري درلوده. د فاریاب د امنیه قوماندانۍ ویاند ښاغلی یورش زیاته کړه په نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نورې ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1206 ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه خبري کنفرانس درلود. هغه وویل له دې ډلې 120 کسان بیرته روغ شوي خو د مړو کسانو شمیر 30 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزه او د سیمې پر امنیتی مسلو خبرې کړي. د اپریل 28 سپینه ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا جلا بیانونو کې ویلي دواړو مشرانو د کرونا ویروس او د دې ویروس له وجې پر اقتصادي مسلو او ننګونو ټلیفوني خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او خان پر دې سره موافق شول چې د وبا د اقتصادي اغیز کمولو لپاره به په همغږۍ د وایرس ضد اقداماتو لپاره ګډ کار کوي. ازبکستان د کرونا ویروس د ناروغانو درملنې لپاره د 1,000 بستریز روغتون په جوړولو لګیا دی.
دوستانو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي په tamudazadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تازه ټاکل شوی استازي دیبرا لیوینز وایي په دې هواد کې د سولې پروسه او بشري حقوقو د کار لمړیتوبونه دي. د خبره نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. هغه لیوینز په افغانستان کې د پنځمه په ورځ خپل دنده پیل کړه. نور جزئیات خاطر پر دې سره کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي وایي په دې هواد کې کار کول تلیواله ده. د بیرا لیونز چې وړاندې په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم و تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه خپل دنده پیل کړي. د بیرا لیونز چې په خټه کاناډای د دمګړې د کورونا وایرس لامل له کاناډا هیواد څخه د افغانستان په تړاو خپل چاري پر مخ بیایي. اغه لیونز په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې پروسه او د بشري حقوقو په برخو کې کار کولې لومړی توبونه دي. خو د سولې او بشري حقوقو په برخو کې د یونما ونډه په افغانستان کې څومره اغیزمنه وو ده. د سیاسي چارو شونونکي محب شریف له ازادي رادیو سره خبرو کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې یونما هغه ډول چې تمه کیږي اغیزمنه ونډه نه لري.
ملګری ملتونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې لومړی سره چې د ښاغلي کرزي حکومت رامنځته شو داسې یو رول یې نه درلود چې هغه د افغانستان په نړیواله کچه د سیاسي مسیر د تغییر او یا په اصطلاح د بد او ښه کولو مکمل اجرایوي توان ولري. لکن د تسهیلاتو په شکل او د نړۍ سره د افغانستان د وضعیت افهام او تفهیم په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو دغه دفتر خپل دنده پر مخ بولی و.
یونما په داس حال کې د سولې په اړه د خپل لومړیتوبونو خبره کوي چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له دفتر په خبره کړي لامه کې ویلي چې عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي. په دې اعلامیه کې د عمران خان له قوله ویل شوی پاکستان د افغانستان د سولې بهیر ته د زمینی برابرولو په برخه کې مرسته کوي او د هغه راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال د یونما نوی استازي هغه ټویټ ته په اشاره سره چې د بشري حقوقو په اړه کړی وایي
موږ په نظر باندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ دفتر په تیر کې هم هغه څه نه دي کړي چې هغه د خلکو غوښتنه وه، د افغانانو غوښتنه وه. یعنی په دې معنی باندې چې د ملګرو ملتونو د ادارې په حیث باندې دوی د ظالم لاس نه دی نیولی او مظلوم ته نجات نه دی ورکړی. که دوی دا کار کړی وای نو زه فکر نه کوم چې افغانستان به یو ځل بیا د بحران طرف ته تللی و. او دغه نننۍ غمیزې چې موږ بشري غمیزې چې وینو او د بشري حقونو سرغړونې چې وینو دا ټول هغه څه دي چې د دوی دوه مخې چلند دی.
د ملګرو ملتونو سازمان یا یوناما استازی په افغانستان کې له دې وړاندې تدمه چې یماماتو وو چې پوره درې کاله یې په افغانستان کې خپل ماموریت وکړ، اوس د دې سازمان د نوي استازي راتګ سره به د ملګرو ملتونو ونډه د افغانستان په چارو کې څومره اغېزمنه وي، دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بلې کور کلی دی. خو تر دې د مخه یو بل راپور هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ګرځبندیز جدي کړی دی. د ګرځبندیز د سختېدو تر څنګ کابل ښاریان د روژې میاشتې لره رسېدو سره په ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو هم اندېښمن کړی دی. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کورنۍ چارو وزارت په دغه ښار کې ګرځبندیز سخت کړی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
جلسه امنیتی داشتیم که دو عمرین اوزای کابل قماندان
پرون مو امنیتی ناسته لرله چې د کابل ښار د حوزو امرین او امنیه قماندانان پکې وو. په کابل ښار کې د خلکو د تګ راتګ پر قیدات خبرې وشوي. سر لننه به ګرځبندیز په جدي توګه پلی شي.
خاغلی آریان وویل که هر څوک د واضح دلایلو د نه لرلو له امله له ګرځبندیزه سرغړونه وکړي د پولیسو له غبرګون سره به مخ شي. د وبل یوازې نن خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې د روژې د میاشتې د را رسیدو له امله د خوراکي او د کور د اړتیا وړ موادو د لاسته راوړلو په خاطر له کورونو ووزي، خو د جمعې په ورځ به وضعیت داسې نه وي. خو په کابل ښار کې د ګرځبندۍ سختېدل او د روژې د میاشتې د را رسیدو له امله د خوراکي موادو د بیې لوړېدل د کابل ښاریانو یوه بل اندېښنه ده. عبدالکریم چې د ده په خبره له دوه شتو کلونو راهیسې لاس ګاډی ګرځوي وایي اړ دی چې واټونو ته ووځي.
از مجبوریت برآمدیم، برنامه چاچ به سوبکی داشتیم، دو تا نان 10 نفر هستیم، دو تا نان به حساب
له مجبوریت راوتلایم. سحر مو دو ډوډۍ لرلې، په کور کې لاس کسانیو، دو ډوډۍ می ماشومانو ته پریخودي، په خپل مې نه ډوډۍ خوړلې او نه می چای څکلای.
یوازې ده نه، بلکې د ده په شان ګڼ شمیر خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې هسې کوي په ښار کې د موادو بیې پورته نه شي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک آزادي راډیو ته وویل د توکیو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. حکومت هم وایي چې د بازار د څارلو لپاره پروګرامونه لري څو د خلکو اړتیاو ته رسېدنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وایي
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب برنامه
د افغانستان اسلامی دولت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د خپلو پروګرامونو او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د پنځه مرحله ایز ستراتیژي په رڼا کې تدابیر او اقدامات لري چې یې د ټولنې غریب قشر ته رسېدنه ده چې هر اړخیز ټینګار پرې شوی دی.
کابل ښار له دوه ویشتو ورځو راهیسې په بشپړ قرنطین کې دی او په رسمي توګه ځینې ټولنیزې ډلې د دولت کارکوونکي او رسنۍ کولی شي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي، که چېرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کوي، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولي راته وایي ګوډه لنده شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهو نو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې کنه؟ بده چې نوم یې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې هغه بده مانی جنګونه کوي پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شدا درې ګوتیم دې شې بس دلته زار کې بس په کلوخ تک شنه ته بس دا درې کال کې څه نه وراره سه اوس غره په سخانې ټول قربان دې ګانه سره سپېره په سخانې ودسته وای دا دا شاله ته ودسته دا وکي.
غاټې د مور په پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانت لای نه سي ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
ته فخرې څه وې دي؟
یو چې فخرې ستا
فخرې ستا
مګ ته څه جوړوله شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړوله بچا به برد وکي چاته به څه وای نه خپکیږي مخ په خپکیږو خای نشته خای نشته زو ورته وای کله خو د جنگ ورته کنه خدای دې توسم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کیږئ مایوسه کیږئ بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یو الحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله د ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلی دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور ذاتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې دی دغه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کېدلی سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په مشوم کې پیدا سي دا همشته
بیا په ټول نه کېدل کېږي چې یو شپږ مشوم باندې په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کې مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې ویشو ټول نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې ویشل سي حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبل او دی حیوان په خروب لوي هغه ته ورته پرتلکی تر دې چې مثلا انسان سره پرتلکی دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې نتیجې د عقدې زیاتواله دی په پاکستان کې چې مایوب دی نور هم ضعیفول دی دی هغه اراده نه منل دی هغه هستی سوال لاندې وړل دی په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوند نه دی روغ نه دی دی هغه نور کومرونه نمستر کې پټول دی دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق دې خبر لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندي چې غوندي حیوان غوندي داسې نمونه یا فلانی غوندي یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي د
خپل رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
څو شان په کوملن کې د شلمنځل ارشي او د ډیر زیاتې کچې پورې نوي سره په کوملنځل ارشي اول ځان باورې مثلا کپات شپ کې په وقدي ډول سره پات کیږي یعنی کله بیا لاس برشي بیرته خپل وقدا خالي کوي یو دا بل د دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چلی پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره د دې برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم ما سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور لخوانه چې نور فکر کوي دا نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دا یم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم دا یم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته تکې دی بلګې په توګه د نور لپاره
بله کورنۍ ایت چې پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې او په یوه چې ماشوم د لودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه روزنې او څو کال په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاسو ما پورې ماشوم مت شي وو وي څه شی ونه وي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د ماشوم په رابطه موږ ډیر لوی نسلی مشکل هم دادې چې موږ پلار او مور خپل مشکل لري نسل ته بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه کی او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا تاسو په خپل کور کې ګلان ساتئ؟ د ګلانو ساتل په کور کې څومره ګټور دي او څنګه باید په کور کې ګلان وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع د راس پړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو بزګر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو راپولم. قدر منه دوستانو، د ګلانو ساتل په کورونو کې له پخوا وختونو څخه یو دود ده او خلک د پسرلي په موسم کې ګلان د خپلو کورونو په انګړ کې ساتي. د ګلانو څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده کیږي او مختلفې ګټې ترې ترلاسه کیږي. د ګلانو او زینتي نباتاتو د کرلو په اساس خلکو ته د کار زمینه برابریږي. د بیلګې په توګه د مختلفو ګلانو څخه د عطرونو استخراجولو په فابریکه کې زیات شمېر کسان په کار ګمارل کیږي او همدارنګه اوس چې خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو په کورونو کې د ګلان روزل یوه ښه بوختیا هم کیدلی شي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد وایي چې دی له ګلانو سره مینه لري او په کور کې یې تل ساتي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
گلان خو ټول خلک یې ساتي ولاد گلان شوقیان خو ټول خلک دی خو ډیر زی ډیر شوقیم او گلان ساتم د خپل ویلی کې ډیر رقم رقم گلان لرم دا د ما شخصي نظر د ټول ته چا پیریال خپل خو ساتي خولي گلان ساتي او دا به مثبت اغیز د دوی په ژوند باندې یو کې د دوی په فکر باندې به یو کې منګه خو ساتو بس خیال هم ساتو والا په قرنطین کې خو بس پاندو کارون ځان مصروفه ساتلای او کلا گلان ته شو کلا باغچی ته شو او ناست یو قرنطین کې د هم د گلان او نو د چاپیریال نو ورو لذت ورو ډیر خوشاله
بالکل بالکل د مونږ پام ور سره په بل ډیر خوشاله بس د کورونی مرونی نه زیات سخت په تنګي د گلان ته خوشاله.
په اروپا، امریکا او بعضی آسیایي ملکونو کې لکه جاپان، سنگاپور او هند د ګلان روزنه مخ په غوړېدو ده. د دې ملکونو په لویو ښارونو او کلیو کې زینتي باغداري د یو منظم کاروبار شکل غوره کړی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی وایي چې د قرنطین په دوران کې یې د ګلان روزنه هم زده کړه.
او د کار لپاره هغه څه کوم چې په دې کې دهقاني مسایل دی. په خپله باغچه کې ګلان دی چې دغو ګلانو روزنه کوم، پالنه کوم، هغه تربیه کوم. نو ګلان د هر موجود لپاره خصوصا د انسان لپاره چې روغ ورسره تازه وي او دا زما یوه انرژي ده چې زه د کار کې د انرژي اخلم. د ګلان نه نو د ګلانو پالنه کوم او ګلان ځانګړي خوند لري او د هغه حد څه دی چې د ما سات ورسره تیر دی او په دې اساس باندې په قرنطین یا په رخصتۍ باندې هیڅ نه پوهیږم. نو په دې اساس ما د خپل هر څه نه مې ځان په دغو مسایلو کې بوخت کړی دی. بوختیا مې په دې زیاته ده.
همداراز د لغمان ولایت اوسیدونکي رحیمه وایي چې د ګلانو کرل یې ډیر خوښ دي خو کوم مصروفیت چې دا لري نشي کولای چې د ګلانو په روزنه کې ونډه واخلي.
زه خو شخصا خپله ګلان نه ساتم خو کور کې مسته ده ځکه زور د دونه وخت نه لرم کنه چې هغې ساتنه وکړم. خو کور کې مسته ګلان ټولې ساتنه کوي ماسې ور سره کور کې لرو هغه ویلې کې لرو نو زه خپله نه ساتم شخصا خپله سې زور ساتنه وکړم ګلان لرم هغه خپله نه ساتم که وخت را سره نه زه ورځې زه کور کې نه یم شپې سره سم شپې وخت نه دی د ګلانو ساتلو هغې لپاره زه نه لرم.
بل خوا ته میدان وردګ ولایت اوسیدونکی رفیع الله روفي د ګلانو د ارزښت تر څنګ هغه دلایل په ګوته کوي چې ولې ځینې خلک
ګلانو ته سما پاملرنه نه کوي.
ګل نه یوازې د طبیعت ښکلا ده، بلکې انسان ته روحي او ذهني ارامتیا هم بخښي او د چاپیریال د هوا د پاکوالي سبب ګرځي. دغه راز ګل د حشراتو په ژوند پورې هم تړلی دی او له هغې څخه سالمه تغذیه کوي. چې ښه مثال یې د شاتو یا ګبینو مچۍ دي. که ګلان نه وي، د شاتو مچۍ یو څاڅکی شات یا ګبین نه شي تولیدولی. خو زموږ په هېواد کې د ګلانو نه کرل یا له هغوی سره علاقه نه درلودل مستقیما د هېوادوالو په اقتصاد پورې اړه لري، ځکه په اوسنیو شرایطو کې زموږ د هېوادوالو اقتصاد د ډاډ وړ نه دی. بې له شکه زموږ وطنوال د ګلانو د اخیستو پر ځای د ژوند نور اړین توکي پلوري او ځان پرې مشبو کوي، نو ځکه په ټولنه کې د ګلانو کښت محدود او زیات د کار وړ نه بلل کیږي. بل دا چې زموږ په ټولنه کې فرهنګ یو شان نه دی. ځینې خلک ګل ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، پاملرنه خو پر ځای پرېږده.
همداراز روفي په مسؤولو کسانو هم غږ کوي ترڅو د ګلانو د کرلو لپاره زمینه برابره کړي.
د ګلانو د کښت لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي ترڅو په خپل چاپیریال کې ګلان وکري او د هغوی ساتنه او پالنه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه راز اړوند چارواکي د ګلانو لپاره په کور دننه او بهر کې باید د خرڅلاو بازارونه جوړ کړي چې د خلکو پلور او پاملرنه ځان ته راجلب کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خطرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر یو ګل پلورنځي ته ورغلی دی او هلته یې د ګلانو له پلورونکي سره مرکه کړې ده. چا ویدو ته ستاسو پام را اړوم.
د مان نوم محمد جماد.
محمد جماد، دلته تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅیږي؟ له کوم ځای راوړو؟
موږ دا ګلان اخنه راوړو. یو څه خو دلته غزنی کې تربیه کیږي، نور له شمالي نه راوړو، له کابل راوړو، له کندهار راوړو. دلته ډېر ګلان چې خرڅي، دغه هغه خرڅیږي، د مرسل خرڅیږي، د کندل خرڅیږي، لیلی مجنون خرڅیږي، کندل خرڅیږي، ستر شجریبان خرڅیږي، نور دا شبوخه خرڅیږي، د تاریخ خرڅیږي، جعفری خرڅیږي، یو دغه میخک بنامه دی، یو رقم ګلان سورنګ دی، دغه خرڅیږي، کندل خرڅیږي، نور رات کرانی ده، انار ده، مالټا ده، لیمو ده، دغه شین خرڅیږي.
نو ګټه کوي کنه کوي؟
ولا سه کل ګټه نه لري، سه کل بخي ګټه نست. په دوی چې کرنتی ده، مال جگ ده، کرایا جگ د اوس یو کرایا یو نفر کابل ته 500-600 افغانۍ د یو نفر کرایا ده. نو غوځای ګل بخي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو ذوق څه ورته څه ډول ګلان دی زیات خوښي، زیړ خوښي، سور خوښي، څه ډول؟
خو ذوق د هر سړي مختلف ذوقونه دي. بعضې د سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خرڅوي خوښوي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دغه ښه خرڅوي، دغه بد خرڅوي.
د غزنی هغه کوم ګلان دي چې د ډېر مشهور دي؟ شبوی کې یا
شاور دغه مرسل دی، ګلاب دی، هغه دی، اتری دی، کندیل دی، دغه شی دی.
دسی ګلان مسته چې خلک د دوایانو د لپاره اخلي، که یوازې د شوق د لپاره، د بوی د لپاره؟
لپاره غسته یو هغه دی، د هغه په نامه دی الویرا پرادایس ورته وای، هغه دی دوا لپاره خلک اخلي.
مثلا دوی د څه ډول دوایان د لپاره؟
هغه دغه جلد لپاره، لاکان لپاره، دغه شیان لپاره اخلي.
دغه اکثره داسې مثلا جوړه یو لاک انجلۍ راځي، داسې د مینې ګلان اخلي که نه اخلي؟
و دغه خو زستا دغه اوس یو انجلۍ راسي یا یو الک ورسره راسي، هغه خو ستا وایي، الک وایي زه دغه خوښوم، انجلۍ وایي دغه خوښوم. هغه هر سړی خپل ذوق خوښوي.
ستا ذوق له څه سره ده؟
ما ذوق ټول دغه هم مارسل سره، لیلی مجنون سره. دغه ذوق
لیلی مجنون دی ولې خوشی جاغه خوشکانه دی؟
دغه دغه ګله مرشکانه ده. و دغه د اوس بدر ښکار کوم، تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون ده. لیلی مجنون په خپل خایسته او چې ګلې خایسته ده، پوه شوې؟ او دغه کندل دوروره خایسته بوی لګي، د شپې دغه بوی کوي، د ورځې بوی نه کوي. مازدیگر چې سی د بوی اکسیجن خطا کوي تسار ته و بجه تو بجه پوری
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره بده
موږ سره د سی بوله چې لاس پنځله سره کوم ګلان سره
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا دغه لاس پنځله سره کله بیا بیل بیلم
ستا بیل بیلم ستا و راغه متفق تا ګلان دي اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غواړو ډیر ځاینه ګلان راځي چې لار باندې دي اوس پرواز نشته موږ پروسه ګیران نام دلته ګلان غوښتو
مننه خیر
مننه تاسو آزادۍ رادیو سره
قدر منه دوستانو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرئ
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.